علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جرګې په درشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووبښل شول او دولس تور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله. خود یې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. دغه قراردادونه په رونټیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. وختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوی چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یو ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لشتر لږه وبش کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستي و وایي چې په پیښه کې څلور پنځوس نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتې پر یوه مرکز د اسرائیل یو جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتو سولې ساتې ځواکونه وایي په ناقور شارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سولې ساتې ټپیان شوي دي.
زموږ غږله آزادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکار کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو مشر خان جان علي کوزای د پاکستان لوري پر افغاني میوه د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمون په میوه باندې تعرفه نه دراټیټه شوی. د پوخوا په شانته ماغه شانتي جگړه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د راتشګیو پناغښتون کو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړي. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو پیدا سو وای انجلی پیدا سو اوبه شروع سو وای انجلی پیدا سو انجلی نو دیدنې شروع سو تر اخره ورځې پورې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي للمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوې ده چې په دې لوی جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همدار اسوبل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهه د برباد سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوې دي، په زرګونو یې خلق ورکتای ماندې بے وس ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه وو، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه وو، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه وو.
د نننې جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلی چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پښتونری ریاست خپل تر وسه پوری په مکمل توګه هڅه وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډیستریکټس مسؤل یا کوارډینیټرز ونی ول د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم 15 کلن ظلمونه په پښتون وطن کې هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل او د هر ډیستریکټ څخه به په سونو تعداد کې مشران راوستل د جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونی ول چې دغه ډیټا هم رانه او د هر ډیستریکټ څخه د خلکو جرګې تراون رسیدي. به د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې وره مرګونی برید وکړي چې د جرګې ناکامه کی، خو بیا هم پاغه کې هم د دې ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او د پښتني ارادو هیڅ د سیو طاقتور قوت نشته. من به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستر جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشت لږه درې ملګري وژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستان ریاست په تیر لس ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سو، زموږ ملګری شهیدان کړو، ډیر ملګری زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسې. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مرزي کو ور لاس بیا به د دې نتایج ډیر بد وي. د دې ټولې اراده دا وي چې د خلکو په ذهنونو کې خوف پیدا کړي او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې د پاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو 15 کلو کې چې د کوم ظلمونه کړی دی هغه ونړی ته ښکارا کړل سي. خو موږ پی ټی ایم با 15 کاله د کیسه خواني سره ونی سي، بیا تر ګلمن شهید پوري، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونو سیوی دی بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګی کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي هم دا به ټولې نړۍ ته ښکاره کړو پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه سي
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی سو پر دې باندې به اتفاق کیږي او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي دا کې په دونه وخت کې ومنلې خو ټیک دی بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کړو په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي په دې کې به پرلتونه وي لانګ مارچ به وي په دې کې به ډیت پروټیسټ وي هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبه منلې نه وي منه
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغون کوي حزب الله کاکړو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
افغان سوداګر هغه راپورونه ردوي چې غنی په گاونډي پاکستان کې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه معاف شوې ده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي پرون هم افغان سوداګرو د سبزیو او میوه لپاره لوړه ګمرکی تعرفه ورکړې ده تر دې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون د یو پاکستانی چارواکي په قول ویلي و چې په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځانګړي توګه انارو انګورو شفتالو او رومي بانجانو باندې ګمرکی تعرفه صفر شوې ده د سشکال د سرطان په میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابر لوړ کړې ده د دې موضوع تفصیل واوري
د سشکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د سوداګری او ګمرکی تعرفو په برخه کې پرتیستونزې حل سوي نه دي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفو د لغوه کېدو خبرونه ورکول سوي خو افغان لورې نه مني ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په هرات کې د پاکستان سرقونسل او د پاکستان د تجارتي اتشي کوثر علي زاهد په وینا راپور ورکړی چې زاهد د هرات لپاره د طالبانو لوالي شیخ مولانا اسلام جار سره په کتنه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځنګړې توګه انارو انګورو شفتالو او رومي بانجانو پر وارداتو ګمرکی تعرفه صفر شوی ده په خبر کې ویل شوی چې د هرات لپاره د طالبانو والی پاکستان کې د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې د صفر کېدو هرکلی کړي او دغه کړنې د دواړو خيزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بلل دی خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خوني یو مشر او د افغانستان د سوداګری او پنګونی خوني د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفو مافیدل ناسم خبر دی
په پاکستان کې زمونږ پر میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې د پخوا په شانته ماغه شانتي جگہ ده ټکسونه جگ دی صوبائی ټکس هم ته اخلي او تعرفه ډیره جگ ده تنها دومره ده چې د افغانستان او د پاکستان د وزارت تجارت ترمن درې میاشتې مخکې تقریبا په دې توافق شوی ده چې یو دو لس قلمه د افغانستان او شپږ قلمه د پاکستان په دې باندې باید تعرفه صفر شي مګر تر اوسه پورې عملي شوی نه ده دا اوس چې زه تاسو خبرې کوم اماغه په خانه سیستم جریان لري
په تیر چنګاش میاش کې راپورونه ورکړل سول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابر لوړه کړې ده خانجان الکوزی هغه وخت ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ګمرکی تعرفي 15 برابر زیاتې سوي دي. د تازه میوه یو سوداګر رفی الله ازادي رادیو ته ویلي په خوا پر یو ټن زردالو 14000 پاکستانی کلداري تعرفه وزه کیدله، خو اوس د اندازه نږدې 35000 کلدارو تل وړه سوي ده. د افغانستان د تازه میوه بل سوداګر محمد یمین حمیدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی پرون هم لوړې ګمرکی تعرفې ورکړي.
وروره دغه وازه نن دلته خوره شوې ده، ځینې ګروپونو کې راغلي دي، خو دا دروغ ده. زه چې کوم ځای پورې اطلاع ما د تورخم کې اطلاع واغستله او پاکستان نه مې اطلاع واغستله، دا خبره دروغ ده او دا امکانات دي خبرې نشته دي چې تعرفه صبر کړي.
افغانستان د پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې نور ستونزې هم لري چې هغه وخت نا وخت افغانستان د مالونو پر مخ د تورخم او نورو دروازو تړل کېدل دي. نږدې هر کال د میوو په موسم کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو پر مخ دغه دروازې تړل کېږي چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. په ورستوي کې پر دغو دروازو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاټ سند لازمي ګڼل شوی دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولای سي د شپږ میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږ میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند د ټاکلي اندازې پیسو په بدل کې تمدید کړي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211 2411. شميره بیا وایم 00422211 2411.
د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ل خپل هیواد د حقوق افغانانو د ستنولو خبر ورکړ چې په جرمونو کې لاس لري. هغه تازه د جرمنی پارلمان یوې غونډې ته وویل د حقوق افغان کډوالو په لیست کار کوي چې په جرمونو کې لاس لري. د پریکړه ځینې هغه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو جرمنی ته تللي اندیشمن کړي او د دې سبب شوی چې هغه زرګونه افغانان چې په قانوني توګه له جرمني د پناه غوښتنه کړي او د محل په گاونډیو هیوادونو کې میشتي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو سنولو ته دوام ورکړي چې په خبرې په جرمني کې په جرمونو ښکیل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونو د هغو افغان کډوالو په نوې لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړی دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی لاپیزیک خاره کابل ته ولېږدول. له هغه وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغه پریکړې ملاتړ وکړ. د پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نمونه پر راپور کیا چې ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او دا چې جرمني دولت به مونږ ته قبولي راکړي یا به مونږ دې ځای وباسي په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه د کوم وضعیت چې مخته راغلی دی د مهاجرینو په قضیه ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی.
نږدې 3 کاله کېږي چې په جرمني کې قضیه لرم، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه وروستۍ پیښې چې وشوې او افغانان پکې ښکېل وو زموږ پر کیسونو یې بد اغېز وکړ.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همدا شان له خپل هیواده د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده.
له بل خوا د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د بیا ستاده کډوالو او رد شویو پناه غوښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کیږي چې اروپایي ټولنې د پناهغښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اروپایي ټولنې د مشرانو د پرونی غونډې په اجنډا کې د بیا اسناد کډوالو او رد سویو پناهغښتونکو د اخراج د زیاتولو د لارو چارو موندل، همدارنګه له اروپایي ټولنې بهر د راستنېدو د ځانګړو مرکزونو د جوړولو لانجمن پلانونه شامل و. د اروپا په څو هیوادونو کې د شیاړ خو افراطیانو بریا د دې سبب سوی چې د کډوالۍ مسأله د اروپایي ټولنې د کاري اجنډا سر ته راسي. د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د کورونی چارو وزیرانو په داسې حال کې دا غونډه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشران د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په لوکزمبورګ کې بیا سره جرګه کیږي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د فرانسې د کورونی چارو نوی وزیر برونو رتایلو پرونی غونډې ته د رسیدو پر مهال وویل چې هیڅ یو حل لاره باید مخکې له مخکې رد نه سي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناهغښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د اروپایي ټولنې د پناهغښتنې په پالیسیو کې د بدلونونو بسته چې د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې به عملي کېږي د سرحدونو طرزالعملونه به سخت کړي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ او پناهغښتنې د چارو پوه یونس محمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنې ته د کډوالو د ننوتلو مخنیوی په دې ټولنې کې نن سبا یوه جدي مسأله ده.
اتحادیه اروپا مسائل موجودات بسیار جدی گرفتن. از دو
اروپای ټولنې د کډوالۍ مسله ډیره جدی نیولې او له دوو لارو دا کار کوي. یو دا چې هڅه کوي کډوال دې ټولنې وباسي، بل د سرحدونو په تړلو سره. په هر صورت لکه څنګه چې په جرمني کې ټاکنې نږدې دي، د دې لپاره قوانين اعلانوي او شای ځین خلک د دریم هیوادونو لارې وباسي. مګر په اروپا کې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لپاره هیڅ کوم میکانیزم د تطبیق وړ نه دی، خو قوانين به پلي کیږي چې د پلو د تړلو سبب کیږي.
په بروکسل کې د بروګل چرنیز مرکز یو تحلیل کوونکی جیکوب کرکګارد د فرانسې خبری اژانس ته وویل ځینې فشارونه شته چې د بی اسناد کډوالو او رد سویو پناهغښتونکو اخراج ګړندی سي. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر د شمیرو له مخې تیر کال له هغو 1500 کسانو څخه چې له اروپایي ټولنې د شړلو امر سوی و، له 40% څخه لږ یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستنه کړی سوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال اروپا ته په ور روانو پناهغښتونکو کې تر ډیره د سوریې، مالی او افغانستان وګړي شامل دي. په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ګاونډیو او غربي هیوادونو ته د افغانانو کډوالي زیاته سوې ده.
له خبرونو ور اخوا لا هم ځینې کورنۍ د لور په پرتله د زوی په زوکړه زیات خوشاله وي. د اکتوبر 11مه د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیر بیا د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې د زوی پر زیږیدو د لور پرتله د کورنۍ خوشحالي ډیره وي. یو شمیر کورنۍ زوی د کورنۍ نوم ساتونکی بولي او برعکس لور بیا ډیری وختونه د کمزوري او اقتصادي بار په توګه بلل کیږي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
نن دا خو زما په لاس کې نه ده، سیما زوی نه ستونه ده، خو د الله تعالی کارونه دي. نه ما په لورانو ته سمې جامې راوړي، نه ما په لورانو باندې مکتب وایي.
د زابل د شارې صفا اوسیدونکي د پنځو لونو یو مور وژمه وایي میړه او د کورنۍ نور غړي ورڅخه ناراضه دي او تل یې ملامتوي چې ولې زوی نه دی زیږولی. وژمه وایي کورنۍ ورسره داسې چلند کوي لکه دا هر څه چې د دې په اختیار کې وي. هغه وایي هر ورځ د خاوند د ګواښونو او فشارونو سره مخ ده، ورته ویل کیږي چې کورنۍ بے واري سپاته کیږي.
د خدای تعالی کارونه دي، الله سماته زوی نه راکوي. نو د کوم زما په لاس کې نه د زوی پیدا کوم، نه می خپل میړه پریدي، نه می خپل خواخي پریدي، نه اندرور، نه په کول کې برڅوک هیڅوک مم نه پریدي. نو راته وایي ستو خالی لورانه زیګوي، بس وایي ولی تا زوی نسته. کله راته وایي زو بل وعده کوم، کله راته وایي زو تا پریږدم، کله می وایي کله خبداس خبر راته وکی ساتي به خیر مخلزون د بیزار سم.
یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نزی ژول د شجی استونځګنی چې دا باور هم په کورنۍ کې د شجو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدلی. نسایی او ولادي ډاکټر نجم السما وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزونو کې کیږي، نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. کچیره د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري، او کچیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخي په افغانستان کې ناوړه دودونه بي سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي له بنسټیزو لاملونو بلل سوي. دا یوازې د ورجمه کیسه نه ده، په افغانستان کې په ځانګړي ډول په جنوبی ولایتونو کې د لور په پرتله د زوی زیږول د کورنۍ د عزت او نسل د دوام لپاره اړین ګڼل کیږي. په دغه کورنۍ کې د زوی په پرتله د لور کم ارزښت ګڼل نه یوازې دا چې ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کوي، بلکې د دې سبب هم کیږي چې نجونې له لومړنیو حقونو لکه زده کړو بې برخې سي. ډیری کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه لیږي او که یې ولیږي نو په کم عمر کې زده کړې پای ته رسوي. د کندهار اوسیدونکي پروین وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي باور لري چې د نجونو لپاره تعلیم مهم نه دی او یوازې زامن باید زده کړې وکړي.
چې کله پیدا سي وای څو شو څو پیدا سو وای انجلۍ پیدا سو بس شروع سو وای انجلۍ پیدا سو د انجلۍ نو دیدنې شروع سي تر اخره ورځې پورې درس خونه پوایي سبق خونه پوایي وشه زده بل د کور نو شه ځک شنه ولې او کزې پیدا سو پر دې خونو ډولونه دی او شادیانی جوړي او خلک پر ټوله یو سبقان پوایي مکتب ته استي او دا نور شورته وای سنټرونه دي چې دغه شانو ته استي وای دا خونه مخبل د کور پر ټوله یز د خونو ماته ګټه کی دی نو چیرې پرېږدي چې دی ولارسي د پرېږدي او پر د باندې خواري ونه کړي.
د جنوبي ولایتونو په یو شمېر کلیوالي سیمو کې یو بل توپیر د میراث قوانینو دودی زبانه ده چې د میراث د ویش دودونه او قوانین معمولا نارینه او ته ځانګړي دي. انجونې ډیر کم میراث ترلاسه کوي او که ترلاسه کړي نو د دود او فشار لمخې مجبوره کیږي چې د میراث حق خپل وړونو یا نورو نارینه خپلوانو ته پرېږدي. د کندهار وسیدونکي استاد ختیز نوروز وایي داسې قوانین او مقررات باید پلیسي چې د نجونو لپاره د میراث مساوي حقونه تضمین کړي او له تبعیض پرته حق ورکړي.
دا زموږ د ټولنې د هرې کورنۍ یو بد او زهرجن حقیقت دی. چاره کورنۍ دغه زهرجن حقیقت برخمن ده. چې کله زموږ احساسو په ټولنه کې مثلا د میراث موضوع راځي نه یوازې د زده کړې متاثرې دي د ښځینو لپاره، بل خبره دا ده چې دلته ښځینه د خپل حقوقو څخه نه خبرې دي. حتی د دې دپاره مې څه کار نه دي سوی، نه په اطراف کې کار سوی دی، نه په شاري سزدو کې سوی دی، برخه کې سوی دی.
د بشري حقونو فعالان وایي په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د لور په پرتله د زوی پر زوکړه خوشحالي یو عام دود ګرځېدلی او په ډېری کورنیو کې زوی د کورنۍ د عزت ویاړ او د ملاتړ په توګه بلل کیږي. په داسې حال کې چې د لور زوکړه ډېری وخت د کمزوري او اقتصادي بار په توګه ګڼل کیږي، دوی په کلتوري، اقتصادي او ټولنیز باورونو ولاړ دا ډول دودیز چلند چې د نجونو ارزښت پکې کم ګڼل کیږي جنسیتي تبعیض بولي. په هالند کې میشته د بشري حقوقو فعال سایرا نورزی وای جنسیتي تبعیض د نجونو په ذهن کې د ځان باورۍ د کموالي سبب کیږي او دوی احساس کوي چې ارزښت یې نسته او په ټولنه کې د دویمې درجه وګړي ګڼل کیږي. د میرمن نورزی په وینا دا احساس د هغوی پر شخصیتي ودی او راتلونکي اغیز کوي. نوموړې د دې ذهنیت د بدلون لپاره وړاندیز کوي چې په ملي او محلي کچه دي د نجونو د حقونو په اړه د پوهاوي کمپاینونه پیاوړي سي ترڅو د کلتوري او مذهبي ارزښتونو پرانا کې د نجونو ارزښت او د هغوی د حقونو اړتیا روښانه سي او د جنسیتي تبعیض په اړه د ټولنې نظر بدل سي.
چې په تعلیمي بنسټونو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې په درسي نصاب کې د جنسیت، د مساوات او د بشري حقونو په اړه پوهاوی زیات کو او زده کوونکو ته دا وخیو چې ښځه او نر مساوي حقوق لري. زمونږ رسنۍ، زمونږ آزاد مطبوعات، زمونږ سینما هم په د جنسیتي تبعیض په کمولو کې هم رول لوبولی شي. دوی کولی شي چې مثبت پیغامونه خپاره کړي او کلیشې‌ای تصورات چې جنسیت منفي نسبتونه ورکوي هغه بدل کړي.
د نارینه ماشومان په پرتله ل دې ډول منفی باورونو سره مخامخ نجونی نه یوازې لزده کړو او روغتیا او پرمختګ د فرصتونو څخه محرومیږي، بلکې یو شمیرې د ژوند تر پایه د تاوتریخوالي قرباني وي. د نظر خاوندان د دې ډول ستونزو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې پر زده کړو د عامه پوهاوي پر زیاتوالي او د قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زمو ژغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته د ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لاند خبرونه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتونو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولای. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتونو د نیونو به درکیو او نور ستونزو پر ضد احتجاج دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې 1 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یو ترافیکي پیښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یو شوانځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له شوانځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. د بشری حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو هغه افغان میرمنې چې په تیر نظام کې د پولیسو په لیکو کې دندې درلودې ګواښلې دي. دغه سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم ډېرې شزینه پولیسې د دوی د نارینه مسؤلانو او همکارانو لخوا زورول شوې وي. په ورته وخت کې یو شمېر شزینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دوی له خورا شدیدو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو چارواکو هغه افغان میرمنې چې د تیر حکومت په وخت کې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړې وې ګواښلې دي. د یاد سازمان په راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو او د تیر جمهوریت نظام له 24 خزینه پولیسو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی راغلی، په داسې حال کې چې طالبانو د پخوانی نظام د امنیتي ځواکونو پر وړاندې په سلګونه انتقامي وژنې ترسره کړي، ډېرې پخوانی خزینه افسرانې له دې ویرې پټې دي چې ونه پیژندل شي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې پخوانی خزینه پولیس او افسرانې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوي چې ګومان یې کوه د دوی کار د کورنۍ لپاره شرم دی او طالبانو د دغو وژنو په اړه کره څېړنې نه دي کړي. د بشری حقوقو د تر سازمان په دې راپور کې هم دا شان په تیر جمهوریت نظام کې خزینه پولیسو سره د دوی د نارینه مسؤلینو او همکارانو لخوا د جنسي تیري او زورونې یادونه هم شوې ده. په راپور کې د پخواني خزینه پولیسو په حواله راغلي چې په دنده کې د ارتقا او د پام وړ پوستونو د ترلاسه کولو او له دندې څخه د ګوښه کولو د مخنیوي په بدل کې به له دوی څخه د لوړ پوړو افسرانو لخوا جنسي غوښتنې کېدې. د بشری حقوقو د تر سازمان پر طالبانو غږ کوي چې په تیر جمهوریت نظام کې د خزینه پولیسو او نورو کارکونکو زورونه، ګواښل او ناوړه چلند ودروي او باید د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند قضیه وڅېړي او مسؤلینو ته یې سزا ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه پولیسې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ستونزو او د طالبانو د ګواښونو ترڅنګ له اقتصادي ستونزو هم کړيږي. یو ویلو دوی څخه د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ګونانو نوورې خانواده خود بودم پلن هم از
د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کې وم. اوس زه او کورنۍ مې هم امنیتی او هم اقتصادي ستونزې سره مخ یو. د طالبانو لخوا د تعقیب لاندې يم او ګواښل کېږم. یو ولایت بل ولایت ته او لیوي سیمې بلې سیمې ته ځای بدلوم چې دوی پوه نشي چې زه چیرته یم.
په دې جمهوري نظام کې یو بل خزینه پولیس چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي په لیکري بڼه یې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جمهوري نظام کې په وار وار د نارینه همکارانو لخوا یې ځورول شوی او اوس د طالبانو له ویرې پټه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې ډیری د خزینه پولیس له خپل هیواده تښتیدلي او ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان ته یې پناه وړي او یا یې نورو هیوادونو ته د پناه اخیستلو هڅه کړې ده. په ایران کې یوې کډوالې خزینه پولیس ازادي راډیو ته وویل
چندین بارم از طرفی طالبان مختار داده شدم و
سو زلی ده طالبانو لخوا و گواخل شوم. ان زموگ لگوانده یو پخته نکوله چی ما پخواست کار کوا. آخر مجبور شوم چی یوش باو تختم او ایران تا پناه راورم. دو نیم کال کیگی چی ایران کیم. خلا هم دامنیت احساس نکام. تل هقا ویره او گواخونه چی ده هقوی لخوا ما تکیدل ما زوروی.
از طرفون آبامو میامد هنوز مرا اذیت نکنم.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د عمومي بښنې اعلان وکړ، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په وار وار د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو پر وړاندې د سرغړونو پرته له قضا وژنو نیول او شکنجې راپورونه خپور کړي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی.
نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي او کچیرې د هر څه نوې ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاج الدین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکړي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي او تاسو الله نه غواړو همیشه صحت ولري او ښه ژوند مو په مخ وسی. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو په ژوند کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، ښه ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو چې د تیاره نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد دې خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی نو مشکلات پیښیږي، بدبختی پیښیږي، ژوند خرابېږي، خلک تباہ کیږي. داسې قصیدې سمونږ په دې په متأسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
بله استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبرې وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبرې وکړلې خو دا کرته واضح کړئ کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خو دغه 15 کاله یا 20 کاله خودی خالی کم زیاد مونږ وینو چې دغه بې اتفاقي لامل په افغانستان کې بدبختی ده، جنگ و وحشت و محرومیت و خلک وژل و تپی کېدل و مهاجرت و تبعید و یعنی و مملکت هم دغسې چا خبره ده معلق غلط کې پرېښودل سو، پیشرفت نسته، ترقی نسته، کار نسته، ژوند نسته. دا ټول لاملونه د جنگ و د بې اتفاقي و د بدبختۍ و دغسې هغه لاملونه لري. زه دا وایم چې که مسلمان دی، که کفري هیوادونه دی، که هر مملکت چې ته لاړ سې، اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي، که په هر فکر کې چې ته، که په هر بخش کې ته کار کوي، په هر قوم کې چې ته، دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي او د وحشت او دربدري نه وساتل سي. خو مونږ وینو چې متاسفانه په افغانستان خلک وګوره، په ایران کې بدبخته دي، په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسله کې کار نشي کوي. مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي، تحقیر کیږي، وژل کیږي، یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي. دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقی کې هیڅ شی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب شي، ملت تباه شي، بې عزتي لاس ته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به وي. نو خپل وینې دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسترګو وینې.
بله، تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا و تیریا حقوقي اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره هده د بې اتفاقۍ علت
موضوع پدی کې نه په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو. اول اساسي مشکلات داله سمون تر اپیخي رامست تر ازي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر اقتصادي زوبلي مشکلات ولري، خلک یو بل سره مشکلات پیښي، یو بل باندې دوام کوي، یا انت فاميلي مشکلاتو یعنی طلاق نيسي، یو خزه راضي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق غوښتنه کوي، یا مېړه ورته وایي سلسله سره نشو کوي افغانستان کی. یعنی خلق بلکسان سره دعوا نه کوي، حقوقی موضوع په محکمه کې نه مختبیایي، او دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات دی، یو مریضی زیات دی او بلم دغه حقوقی قضایا بخي زیات سوي دي، بخي زیات سوي دي. فقر دی، بیچارهګي ده، او خلق کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلق نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاس ته راوړي. دغه علتونه دي.
قضیه بیا څومره جدي کېدلای شي، څومره د کورنیو ترمنځ روابط قطع کیږي؟
کله محرومیت چی؟ محرومیت خلک زوروي. مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري، یا اقتصاد خنډ دی، یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي، یا ښځې د خلکو غوښتنه کوي، یا خلک چې دوی باندې پورونه لري، پیسې لري، قرباني راځي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه. بالاخره دا موضوع شخل ته راولوي، یعنی حقوقي موضوع، منازعه، محکمه، بالاخره جنجالونه راپیخي. دغه هم روحي مشکل لري، هم ذهني مشکل لري، هم فامیلو ته جنجال پیخي، هم ټولون ته، هم محاکمو ته، هم خلک ته ټولو ته جنجال پیخي.
داسې یو موضوع چې رامنځته شوی ده له حقوقي اړخه، آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړې ده د حل او کمیشه په شخړو لانجو باندې تمامه شوی ده؟
نه، خو داسې دی چې څنګه د دوسیا محاکمه ترځي په محاکمه کې درې لارې ورته ښایي. یو خو لاره دا ده چې تاسو غواړئ مسلحینو ته لاړ شئ، مسلحین خپل تاسو منځ کې یو حکم به یو خواهي، یو حکم د بل خواهي. دوی سي دغه موضوع سیړي، ګوري، صلاحیت اخلي د طرفینو نه، بیا دوی په دې موضوع کې حق لري چې خبرې وکړي، مشوره وکړي، بالاخره یو فیصله وکړي. دغه ډېر ښه لاره ده. که په دې کې یو مشکل دی، د طرفینو معمولا مسلحین متاسفانه نه پوهېږي، یعنی د موضوع کې ډېر آګاهي نه لري، یا شرعي حقوقي، یعنی متاسفانه یو نیم خلک داسې دي چې وجدان هم صحیح وجدان نه لري، یعنی ادب داري سه یو بل خوا تباکي خرابوي. که داسې خلک چې په دغه موضوع کې پوهه ولري، حقوقي پوهه ولري، وجدان ولري، او دغه موضوع درک کړي د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره، دوی په دې کې میانجیګری کوي، خامخا نتیجه خیر از مو معمولا تجربه لرو. محاکم په دې سه ډیر وخت نیسي، یو کال، یو نیم کال، انت دریو سلو کال پورې وخت نیسي.
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي، محاکمو ته، او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي، دوی ته څه زیاتر ارزښت لري؟
نو خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لږ ښه نه ده. ګودې سه تراکم د قضایا زیات دي، مشکلات هم زیات دي. قضایا اوس کله محاکمه ته راځي نوبت کشول کیږي، ډیر وخت نیسي. یعنی داسې خلک دي چې وختونه نه لري، دوه درې کاله یا څلور کاله دوی ته کینی او ودرې چې ودرېږي فیصله وشي. اوس خلک ډیر علاقه لري چې دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نور هم لري چې محاکم ورته هدایت ورکړي، د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکوي چې تاسو لار سه خپل موضوع د مسلحینو له لارې، د سپینګیرو، د علماو له لارې تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډیر فایده کوي. په دې سه طرفین نشي کولای چې خودی خزان وکړي، مکلفیت لري چې د فیصله محکمې ته راوړي. هغه فیصله کله راوړي، هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کیږي. خلک دې ته ډیر خوشاله دي دغه سمو.
بله، راځو خپل موضوع ته بیرته، چې اتفاق، اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو. له کوچنۍ ګټې نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي؟
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو. یو ډیر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو، یا امریکې ته وګورو، غرب ته، بل لکه جاپان وګورو، یا چین وګورو. دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیواد ته. ملت په دې معنا چې هر قوم دې هر چیرته اوسېږي، په هر موقف کې چې دوی خپل منافع، ملي منافع تعریف کړای دی، یو بل پیږي. مثلا دوی مثلا که یو جاپانی نه پوښتنه وکړي د صلحاونه، یو سوال وکړي ملي منافع شي دا، مطمئنه مسره ټول یو تعریف درته وکړي، یو تعریف کوي، یعنی ملي منافع پیږي چې شي دا، او پرمختللی ژوند. دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري ورته، فقط حکومت د مملکت پیشرفت او کی ترقی او کی جوان خجوان ولري مراقبت او کی په دنیا کې تاسو به اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا وروسته بیا چین دا بیا ورپسې هم د نور هیوادونو دی دوی یې لاد دا چې دغه خلک ملت جوړ سوی دی اتفاق کړی دی اتحاد کړی دی ستراتیژي جوړ کړی د ځان ته دغه قوانینو د ملي منافع او په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافع او ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکړي هغه د دریم هیوادونو چې دی دغه دریم نړۍ هیوادونو لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونو داسې کې شه هیوادونو موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونو چې دی هلته داخلي جنگونو مو سودان کې نه مثلا دغه ټول د واجی داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی د تنادانی په مملکت کې کتو غل کنو غل هغه مملکت مختنیشت لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوان همشي او نشي کوي ځان خلاص
بل راځو حقوقي برخه ته یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورور ولی وی دا دی هر وګړي څومره قانوني حق دی
دا خو ډیر سوال دی او ډیر مهم سوال دی زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته اساسي حقونه کوم تعریف کو ډیر موارد دی یو موارد هم دغه تاسو ویلی هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چه دی دانش چه دی دغه پرمتنل عصري علوم یعنی دی یو مملکت د ټولو اتباعو پرتل د تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی سکله په مملکت کې په راشي شخص د علوم او د عصري علوم په اساس بر برسی خلک بیا پیږي چې موږ حق په مملکت کې چی شي دا او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو اتفاق او اتحاد چې د همدې حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابع په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته د تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې بعد لا وساتو او په دا ټولنه کې به اجرا کو او د تبعیت اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصبات په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړ چې دغه نه محروميږي په دې مانته دی باندې یو جابر دی دی باندې یو ظلم سوی دی دی حق خصوصي وی دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خنده او دوی نشي کوي چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی په دې باره کې خپل الله تعالی په قران ادمشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مملو پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څنګه غواړي چې دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یو استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو کوم واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان م په شکل سره مختلط للی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سچ په موضوع کې نسیه ماستری لري یا مثلا یا ډاکټر د طب دا یا انجینر دا یا فکر کاوسه حقوق دان دا قبل لغه نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقي حق د سبات ورته غسی یعنی واخ ورته ورکړ سی ام پدی بارک الله تعالی بیا فرمایي سه ان الله یامرکم الله تعالی تاسو امر کوي سه انت ادل امانات الی اهلها امانتونه اهل ته وسپاری پرته له خلاف دغه آیت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نغه ده اهل کار اهل ته وسپارل کیږي دا یو نو بی اتفاقی ده یو نو اتحاد نه منست نه راځي یعنی په دې معنی یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مخ نغه اداره یا غ مدیریت مخ سره نشي راځوي خو پیږي چې بحران منست راځي اداري بحران منست راځي حقوقي بحران منست راځي طبي بحران منست راځي اقتصادي بحران منست راځي همغه علت عوامل دي نو بی اتفاقی منست راځي او قدم از تر از کینه من سر از نو خدای نه خاطر جنگ من سر از سمختم د سم سر غلی او خلق د خپل د حق د استلا یا د لا سرولو لپاره مجبور دي سی او سر صدا او کی یعنی د چا خبره غک پورته کی او خپل حق لا سرول د مشولات مونږ وینو همیشه سوي دي هم د وطن کې ولو متاسفانه
bale کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي یو څوک د لامل کیږي چې بی اتفاقی راولي په منځ کې جار او جنجال راولي دا کسان په دې پوهیږي نه قصدن دا کار کوي نه غواړي چې افغانان په آرامه ووسی اصلي علت تاسو ګڼي
عوامل خو زیات لري یا علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دا سروي وکړي فکر کوم چې نوې سلنه پورته خلک بیسواد دي کله یو کس بیسواد دی هغه بیچاره د اتحاد اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولۍ په قصه کې نه دی هغه نو پیږي. داسې یو دانشمند غربي دا ویلي و څه دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې، یعنی په دې معنا موږ طبقاتي تضاد کې موږ اوس ژوند کوو په افغانستان کې. یو نیم خلک داسې ژوند کوي چې ډېر پورته خلک دي، هغه پخوا د افلاطون خبره سه ویلي و څه اشراف دي، اشراف زادگان دي. یو بل داسې متوسط خلک موږ لرو څه هغه بیچارهګان صلاحیتم دونه نه لري، خو بیا هم تقریبا 15% وایو یا 5% داسې خلک دي چې سواد هم لري، ژوند ښه کوي، څه منافع او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي، هغه بیچارهګان صلاحیت نه لري او ډېر کم خلک دي. او نو متاسفانه نور څه چې تاسو ګورئ نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک موږ لرو په دې وطن کې، بې سواد خلک ډېر لرو. بې سواد سره ته که دوه خبرې ورنه پوښتنه وکړي په بار وکړه تاسو دوی خپل ځان نشي تعریف کوي، ځان نشي معرفي کوي، یعنی خپل د ژوند د فقط ډېر والا والا موضوعاتو ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمیل سوي دي. داسې قصې دوی ته مهم دي، یو خوا وایي موږ مثلا د دې قومي بل خوا وایي د دې قومي دغه یو خوا بل خوا نه مني. که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وایي ډېر دردونکی دی، یو ډېر خلک رنج وړي دي نه، مثلا کته یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري ته پښتنه دي نه وکړي، د هلمندي ځوان نه خوښي و یعنی ورنه بد نه وړي، همداسې برعکس تاسو فکر وکړي که د هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري، داسې خلک ته فارسي زبان ورته وایي هغه خلک نه مني. یعنی په دې معنا د ژبه یو وسیله ده، مونږ یو فارسي کې متل لرو همدلي هم از همزبانی بهتر است، یعنی هدف دا ده چې دغه زړه سه یو بل ومني. نو ژبه خو خبره کول دي، یعنی مشکلات حلول دي، دغه دونه اهمیت نه لري. مهم دا ده چې مونږ انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ یو بل ته باید درناوی وکړو، احترام وکړو، یو بل ومنو، یو بل سره ژوند وکړو، یو بل سره په احساساتو کې، په درد کې، په خوشحالۍ کې، په خدای نه خواسته په رنج کې، په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو. هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا ژوند کوي سو. بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي مثلا کلمن ته ځکه لوګر ته ځکه بدخشان ته ځکه بنشیر ته ځکه خلک دغه اصلي علوم نه تقریبا محروم دي، دغه سه محروم غوندې حالت لري. دوی کې باندې کا جبري اوسي درس او تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي، تخپل مطمئن اوسه کې ډیر ښه شخصیتونه لاسته راځي، ډیر ښه مملکت پرمختلل به نو کې او ژوند جوړيږي، مملکت جوړيږي، دا اوسه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي، بیرته خپل وطن ته راځي، کار کوي، اهداف لري، ژوند جوړي. دغه سي متاسفانه دغه شان ما سوي له ټول موږ متاسفانه محروم سوي او دغه سي یو قصې دین او خدای تعالی مون باندې رحم وکړي.
استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امداوسم به اتفاقی ته لمن وهي
د هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري، یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسېږي چې دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او ديني شعور نه لري. کوم د اسلام له وجه وګورو عمق نه لرو مثلا دغه به اتفاقی ته د تعصب ته دغه مملکت مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه ځان برتری او بل د خیس زینه د ټول نه پورته يم. دغه د جهالت نه خده، د ناپوهی نه خده، او د شرمساری او د مسلمان خصوصا د انسان کار نه ده. انسان مثلا بل انسان منی وای تیر ساده متل دی وای انسان تابع دی احسان ده. مونږ باید سه رقم کی که انسانیت ولرو، که اسلام ورو، که قران منو، که د الله تعالی فرمانونه منو، که د پیغمبر سلام ارشادات منو، پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده هغه درد کې بعد دوست زیږم هغه درد باز احساس کوم، که پنشيري ته رسیږي، که لوګري ته رسیږي، که مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي، ټول سره یو یو ټول سره بات یو وسود د موږ مکلفیت دی. دا ټول نه ډیر مهم خبره ده او دې کوم مکلفیت لرو، ایمانی وجدانی اخلاقی هم کدا کرونو کو هم وجدان ته موږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنه ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلق او خپل وطن واټ قصه کې نولو دوی دا ډیر خائن خلق او د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلق جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي، تر کومه موږ زخمونه وو خدا غ وطن دغه بشاره خلک تر مونږ ولید دغه ډیر قتلونه وصول ډیر بشاره خلک غوزوب وصول ډیر ممکن دي لرو یتیمان لرو ډیر خلک مهاجر وصولو دا وایم د خلک ستونه توان لري دغه سرګریبان ته لکته کی او لکو شرمی لخجارک د وباسي او یو تعهد کی سه دین او ورسته تعهد پدی که وسل نور مملکت سره خیانت نه کو، نو خلک سره خیانت نه کو، انسان پر سرګ ورته ګورو، د مسلمان سرګ ورته ګورو، دغه چا چې دلته مملکت کې حق لري، که مونږ دلته شوګان لرو، که سونیان لرو، که تاجک لرو، که ازبک لرو هر څوک پدې کې د مملکت کې حق لري هر یو کوي چې دغه مملکت کې خخ ګلان وکړي وطن جوړ کړي وطن سمسور کړي مملکت د دغه بدبختیونه د دغه بیکاری او د دغه خارجي وادونه مونږ باندې لوبي کوي رشخن وایي مونږ باندې مسخري کوي یو مونږ متاسفانه یو ډیر رنج لرو پدې کې مثلا د افغاني کارزلار سم ایران ته ایران کې حیثیت نه لرم پاکستان کې حیثیت او وقار نه لرم په اروپا کې نه لرم متاسفانه دی واشي واشي انسانانو پوسټر ګره تا ګوري حق اساسي حق اولویت حق مونږ نه ورکول کیږي د مونږ پاسپورت وګره په دنیا کې دا د ټولو نه کته درجه لري څه معنا مونږ یو چیرته ویزه نه شو اخیستای یا کوم مریضي ولرو یا واده د پاکستان سره دونه اهمیت نه لري یو یو ویزه په $10 یو $100 مونږ ته ورکول کیږي یعنی دونه غمونه مشکلات او دونه مونږ لرو تر سبا مو وایو نه د خلاصي هدف مې دا ده چې د ټولو هغه ورونو هغه خويندې سم هغه وسوري د الله تعالی خاطر وکي د خپل وطندار او د خپل وطن او د خپل د زخمونو سره سلويخ 50 کال د وطن تشغامل دي د لپاره یو تعهد وکي نور بس د الله تعالی ور در سي لکه شرم وکي لکه حیا وکي خپل هیواد سمسورولو د جوړولو او ساينو د خلکو لپاره به ذکر وکم مونږ د ديني ارشادات او لوجه حتی حق ملل کافر سره بدی وکو ته مسلمان سره کوي هیڅ حق ملل بدی ور سره وکو
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ سلامات اوسئ
درن دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د اتفاق اتحاد او ورورولۍ په ارزښت باندې خبرې وشولې لمک سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
زما تکرار.